درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ورسی لاس په جدي د همدلی سات خبرونه چې ز اسمت ساروان وړاندې کوم. د پښتو ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم وایل بندیزونو او چیلنجونو سره سره به نن په خیبر کې د پښتنو لپاره د عدالت قومي جرګه جوړی شي. د غورځنګ مشر منصور احمد پښتین پرون د جرګې په دورشل کې اعلان وکړ چې د نړۍ هیڅ وخت د جرګې مخه نشي نیولی. د خیبر پښتونخوا چارواکو د دغه ایالت د اعلی وزیر سردار علي امین ګنڈاپور په مشرۍ پلاوی په خپل پرونی غونډه کې د جرګې ته په مشروط ډول اجازه ورکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د جرګې مخه په پاکستان کې په غیر قانوني ډول د پښتنو د نیونو، بې درکیو او نورو ستونزو پر ضد احتجاج دی. راپورونه وایي د چهارشنبه په ورځ په ریګي للمه سیمه کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو په ډزو د دغه غورځنګ لشتر لشه درې غړي ووژل شول او دولس نور ټپیان شول. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د یکشنبه په ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیت بندیز ولګاوه او هغه د ترهګرۍ ضد قانون له مخې یو غیر قانوني سازمان وباله، خو دې کار سخت عکس العملونه وپارول. منظور پښتین د پاکستان د حکومت دا اقدام ډیر ظالمانه وباله او د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون وخانده او پر حکومت یې ژغ وکړ چې خپله پریکړه بیرته واخلي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د قانون او پټرولیم وزارت د پنځشنبه په ورځ په کابل کې له یو ازبکستاني شرکت ایریل کام سره د جوزجان ولایت له توتی میدان څخه د غازو د استخراج قرارداد لاسلیک کړ. دغه وزارت ویندوی همایون افغان پر اکسپانه د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د سرپرست هدایت الله بدری له قول لیکلي چې دغه موافقه د 25 کلونو لپاره لاسلیک شوی او دا شرکت به په لومړی ولسو کلونو کې $1 میلیارډ پانګونه وکړي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت تر دې مخکې د تیلو او غازو د استخراج په اړه له چینایي او نورو شرکتونو سره قراردادونه لاسلیک کړي وو. د دغو قراردادونو په روڼتیا او د طالبانو د حکومت لخوا له هغو څخه د ترلاسه شویو عوایدو په اړه انتقادونه شته. د خوست په نادر شاه کوټ ولسوالۍ کې د یوې ترافیکي پېښې په نتیجه کې د دریو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی. وختر آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون خبر ورکړ چې موټرونو د ټکر په پېښه کې یو تن ټپي شوی هم دی. په خبر کې ویل شوي چې دا ترافیکي پېښه د چلوونکو د بې احتیاطۍ له کبله شوې ده. او د فلسطینیانو روغتیایي چارواکي وایي د غزې ترانګې پر یوه ښوونځي د اسرائیل په حمله کې پرون لږتر لږه 20 کسان وژل شوي دي. د اسرائیل پوځ وایي پر هغو تروریستانو یې دقیقه حمله کړې چې له ښوونځي د سوق او ادارې د مرکز په توګه کار اخیست. هغو کسانو چې په ښوونځي کې پناه اخیستې وه وایي چې په پیښه کې 45 نور کسان ژوبل شوي هم دي. په همدې حال کې د لبنان په جنوب کې د ملګرو ملتو د سوله ساتي پر یوه مرکز د اسرائیل یوه جلا حمله د دې سبب شو چې ایتالیا د اسرائیل سفیر احضار کړي. د ملګرو ملتو سوله ساتي ځواکونه وایي په ناقوره ښارګوټي کې په دې پیښه کې د دوی د څار برج وشتل شوی او دوه سوله ساتي ټپیان شوي دي.
زموږ ځخ له آزادي رادیو اوري.
د روان خبرونه په دوام کې نن پېښور ته چیرمه د پښتنو د قومي عدالت لوی جرګه جوړیږي. د دې جرګې د جوړیدو هدف څه دی؟
موږ به په دا جرګې کې دغه د پاکستان ظلمونه او ټول نړۍ ته ښکار کړو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونو یو مشر خان جان علي کوزای د پاکستان لوري پر افغاني میوه د تعرفو د کمیدو خبر ردوي.
په پاکستان کې زمونږ په میوه باندې تعرفه نه راټیټه شوې. د پخوا په شانته ماغه شانتي جگہ ده.
د اروپای ټولنې چارواکو د رات شویو پناغښتونکو د استلو د بهیر د چټکولو پر لارو خبري وکړې. نن د جنو نړیوال ورسته په افغانستان کې په کوم سترګ ورته کتل کیږي؟
چې کله پیدا سی وای څو شو څو شپې پیدا سو انجلی پیدا سو اوب شروع سو وی انجلی پیدا سو انجلی نو دیدنی شروع سي تر اخره ورځې پورې.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن د خیبر په ریګي للمکی د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم په نوښت د پښتنو قومي عدالت جرګه کې شي ټاکل شوی چې په دې لوی جرګه کې د پښتون خوا زرګونه کسان ګډون وکړي. دغه کسان د جرګې ځای ته په داسې حال کې ورغلي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو یې پر مخ لارې بندې کړي او په ګڼو سیمو کې انټرنیټي خدمات پرې دي. د جرګې پر خیمو د پاکستان امنیتي ځواکونو څو واري چاپی اچولي او د چهارشنبې په ورځ د اخوډه په نتیجه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لښته لږه درې غړي وشل شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د یوې لویې قومي جرګې د رابللو اعلان شاوخوا درې میاشتې پخوا د دغه غورځنګ د یوه پیشندل شوي غړي ګیلمن وزیر د جنازې په مهال کړی و. منظور پښتین پرون د جرګې په ځای کې یو وار بیا ټینګار وکړ چې په هر صورت به جرګه دایریږي او د ټولو ګوندونو مشرانو او استازي هم پکې ګډون کوي. د همداراس وویل
مونږ به د وطن په حق لا تفصیلی خبره په جرګه کې کوو، خو البته یو دوه خبرې و خپل قام او ټوله دنیا ته کوو. پښتون وطن د تباهي د بربادې سره مخ دی، اتیا زره نه زیاتې وینې توی شوي دي، په زرګونو یې خلک ورکتی ماندې بے وسه ماندې چې بل وس یې د ژړا نه پورته نشته، هغه د خپلو بچو په انتظار دي. په دې خاوره باندې چې څومره هم جنگ وشو، د دې جنگ ثبوتونه موجود دي. د دې جنگ دا یو عام جنگ نه و، دا د پښتنو د یو چا سره راغلی جنگ نه و، دا د دې وطن سم مخصوص د خپل مفاداتو جنگ نه و.
د نننی جرګې په اړه زموږ همکار د امریکا په متحدو ایالاتو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له همژغون کې حزب الله کاکړ سره مرکه کړې ده. په پیل کې ترې پوښتلې چې له چیلنجونو او ګواښونو سره سره به نن جرګه وشي.
پاکستانی ریاست خپل تر وسه پوری په مکمل توګه هڅه وکړي چې دغه جرګه ناکامه کړي. د دې جرګې د ناکامه کولو لپاره تر ټولو اول زموږ د مختلفو ډیسټریکټس مسؤل یا کوارډینیټرز ونی ول د سلګونو په تعداد کې د هغه خلکو چې دی به د پاکستان ریاست چې کوم 15 یا کلن ظلمونه وو په پښتون وطن کې هغه ډیټا به راټولول او جرګې ته به راوړل او د هر ډیسټریکټ څخه به په سونو تعداد کې مشران راوستل دې جرګې ته. خو دوی په دې باندې ونی ول چې دغه ډیټا هم رانه او د هر ډیسټریکټ څخه د خلکو جرګې ته راوونه رسیږي. بیا د غوسته په مشر منظور پښتون باندې درې ور مرګونی برید وکړي چې دا جرګه ناکامه کی. خو بیا هم په هغه کې هم د ناکامۍ سره مخامخ شو. په پښتون وطن کې تر پښتني جذباتو، پښتني شعور او تر پښتني ارادو هیڅ د سیو طاقتور قوت نشته. نن به تاسو وګورئ د دې ټولو چیلنجز باوجود به د افغان وطن یو ډیر ستر جرګه به پر د خیبر په خاور باندې شروع کیږي.
د جرګې په درشل کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لښته لږه درې ملګري ووژل سول او ګڼ نور ژوبل سول. پر زیاتو سیمو انټرنیټي خدمات بند کړای سوي دي. دغه فشارونه ستاسو په نظر د څه لپاره راوستل سوي دي؟
پاکستانی ریاست په تیرو لسو ورځو کې مسلسل پر ګراوند باندې بریدونه وکړو. په دې بریدونه کې انسو ګیس استعمال سو، په ملګرو باندې سټریټ فایرنګونه وسو، زموږ خیمه سو واره وسزل سوې، زموږ ملګري شهیدان کړو، ډیر ملګري زخمیان کړو. د مختلفو علاقو سره چې کافلې را روانې وي هغه کافلې نه پرېږدي. زموږ د پی ټی ایم سپورټران هغه په لوی لوی غرو باندې د ورځو په مزل کې را روان دي چې د جرګې ته ځان را ورسوي. انټرنیټ یې بند کړو، نور چې څه مشکلات وو هغه یې ټوله جوړ کړو، ملګرو ته کالونه وکړو چې تاسو مرضی که وره لاس بیا به د دې نتایج ډېر بد وي. د دې ټولې ارادې دا وی چې د خلکو په ذهنونو کې خوب پیدا کړي او دلته دغه میدان یو داسې د ظلم او د بربریت یو سمبول وګرځي چې نور ملګري ډډ ځین وکړي چې ودې ته نشي را. دا ټولې هڅې د دې د پاره وي. پاکستان نه غواړي چې په تیرو 15 کلو کې چې کوم ظلمونه کړی دي هغه ونړی ته ښکاره کړل شي. خو موږ پی ټی ایم به 15 کاله د کیسه خوانی سره ونیسي، بیا تر ګیلمن شهید پورې، بیا په مشر منظور پښتون باندې چې کوم مرګونی بریدونه سوي دي، بیا تر وړ مورز تر شهیدانو پوری موږ به په دا جرګې کې دغه د پاکستان ظلمونه و ټول نړۍ ته ښکاره کړو. هم په وطن کې هم چې جرګه وسوه بیا په نړیوال سطح باندې د نړۍ په یو شپېتو ملکو کې موږ مظاهرې راغواړو، غټ غټ سکرینونه لګوو چې کوم ظلمونه پاکستان پر موږ باندې کړي دي، هم دا به ټولې نړۍ ته ښکاره کړو. پاکستان د دې ټولو ظلمونو تر شا اراده دا وه چې دا جرګه ناکامه شي.
په دې جرګه کې به په مشخص ډول پر کومو مسایلو خبرې کیږي او څه پریکړې به پکې کیږي؟
دغه ظلمونه به ټول بیانېږي. د دې ظلمونو موږ څنګه ځان خلاصولی شو، پر دې باندې به اتفاق کیږي، او هغه اتفاق وروسته بیا د مستقبل پلان جوړیږي چې موږ و پاکستان ته دا وایو چې موږ دا د انساني د بشري حقوقو مطالبې دي، دا کې په دونه وخت کې ومنلې خو ټیک دی، بیا موږ د پښتونخوا په هیڅ باندې او بیا هم دغه رنګ په نړیواله سطح باندې موږ احتجاجي تحریک شروع کوو. په دې احتجاجي تحریک کې به په ټول نړۍ کې هم او په پښتونخوا کې هم په دې کې به هنګر سټرایک وي، په دې کې به پرلتونه وي، لانګ مارچ به وي، په دې کې به ډیت پروټیسټ وي، هم په دې کې د مختلف په سلګونو چې کوم د احتجاجي تحریک لارې دي هغه به موږ خپلو ټول نړۍ به خبرو تر څو پورې چې پاکستان زموږ مطالبې منلې نه وي. مننه.
په امریکا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ هم ژغون کوي حزب الله کاکړ و چې مرکه تاسو له ازادي رادیو واورېده.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نور بس دی. شکست سکوت.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو په سلامونو مو هر کله کومه ز فرشته سها کې ما د بهروز د لیری په تخنیکی همکاري د نن ورځې د نور بس د خبرونه درته وړاندې کومه. د نن ورځې نور بس د خبرونه کې موضوع ده د خزو د میراث حق. د خزو د میراث حق هغه حق دی چې په افغانستان کې تر ډیره پورې تر پښو لاندې شوی دی. میراث هغه حق دی چې د اسلام او د افغانستان د مدني قوانینو لمخې د ځانګړي قرابت کسان یو لبلنه وړي مستحق کیږي. په دې خبرونه کې هم مونږه د میراث یا د خزو د میراث پر حق غږیږو. په خبرونه کې را سره قدرمنې میلمنې هم شته دي، هغوی سره به دا بس وړاندې بوزو. خبرونه کې را سره د بشري حقوقو او د خزو د برخې فعاله میرمنه نظیفه جلالی را سره ده، او د دې ترڅنګ د خزو د برخې فعاله میرمنه ګلی ولی، او همداسې د په افغانستان کې د شریعت پانځه فارغه او د خزو د حقوقو په برخه کې فعال نازیه نوري هم را سره ده. خبرونه کې درې میلمنې دي را سره، دوی سره به همدا بس مخته بوزو. کا میلمنې را سره وسلی زما غک کاوري. سلامونه میرمن نظیفه جلالی، خبرونه ته خره غلی. میرمن غلی ولی، تاسو هم خبرونه ته خره غلی. ډیره مننه
زستاسو ژغلرم کورودان.
میرمن جلالی، تاسو نه به پایلو کو بس څنګه چې ما مخ کې هم ویل زموږ د نن ورځې د خبرونه بس د خزو د میراث حق د یک شروع کو په کتاسو د شرعي لحاظ نه یو څه لاند وضاحت ورکړي. خزه په اسلام کې د میراث حق لچانه وړي او باید د کورنۍ د خوا د قرابت باندې چې دوی د میراث وړي هغه کم کسان دي، او هغه اندازه ای څومره ده؟ مهربانی.
ډیره مننه. سلامت اوسئ ګرانی خوري. په اسلام کې د میراث حق یو له هغه مهمو مسایلو څخه دی چې قران عظیم شان کې په صراحت سره په دې حق لباندی آیتونه راغلي دي، او د سنت لمخې هم موږ او تاسو ډیر احادیث د میراث اړوند لرو. او په کول کې کچیرته و میراث هغه مال دی چې د یو شخص تر مړینې وروسته یې په خپلوانو یا په قاربو په فامیل باندې ویشل کیږي، چې دا بیا ځان ته درجه بندي لري، چې مثلا د میراث هغه اولنۍ کسان یا لومړۍ درجه کسان څوک دي، دوهم څوک دي، دریم څوک دي، او یا هم دا چې یو انسان کچیرته هیڅوک نه لري دغه د مال یا ملکیت چا ته رسیږي. پر حال باندې اسلام د میراث ویشلو لپاره ډیر تفصیلی قواعد ټاکلی دي چې په قران کریم کې په ځانګړي ډول باندې په دې حق باندې یو داسې مفصل معلومات غواړم وړاندې کوم. اول د میړه او ښځې حق دی چې یو ښځه خپل د میړه څخه د میراث حق وري او همدارنګ خپل د کورنۍ څخه هم. او یو بل مسله چې دلته همیشه میرمنې د دې لپاره تشویش لري چې په اسلام کې ولی یو انجلی خپل د ورور نیمای برخه وري، د دې دلیل البته په دې خاطر باندې دی چې اول خو انجلی سربیره پر دې چې دغه نیمه میراث حق د خپل د ورور په تناسب باندې خپل د پلار څخه اخلي، د دې نفقه، د دې خرچ خوراک سربیره پر دې که هغه کار کوي ځان ته پیسې ګټي، هغه د نیمای حق د میراث اخلي، په هغه باندې هیڅوک حق نه لري. د انجلی حق لري چې په دې باندې تجارت وکړي، حق لري چې مثلا دا په ځان مصرف کړي، حق لري دا یو چاریټي ته ورکړي، یعنی د دې استفاده یوازې په دې پورې اړه لري. او سربیره پر دې پلار او ورور مکلف دی چې د دې انجلی نفقه په کور کې ورکړي. بیا چې کله انجلی خپل د خاوند ته راځي، دغه ښځه خپل د خاوند څخه هم میراث اخلي، د میراث حق لري. او سربیره پر دې تر سوچ د خاوند په کور کې مثلا دلته ک میرمن خپل د خاوند سره توافق کوي چې وزه وظیفه اجرا کوم، هغه وظیفه اجرا کول سربیره بیا هم د دې نفقه او د دې هغه کوم مصارف چې دی، خرچ خوراک چې ده، هغه د دې په خاوند باندې دی. نو کچې ته یو سړی مړ شي او اولاد ولري، نو میرمنې د هغه مال اتمه، یعنی یوې پر اتمه برخه ترلاسه کوي، او کچې ته اولاد نیوي نو بیا څلورمه برخه ترلاسه کوي، او که ښځه مړه شي او اولاد ولري میړه بیا څلورمه برخه ترلاسه کوي، او که اولاد نیوي یوې پر دوه برخه ترلاسه کوي. همدارنګ د زامن او لوڼو حق دی چې لکه څنګه ما مخکې هم ورته اشاره وکړه چې زامن دوه چنده برخه ترلاسه کوي، او دلیل ما تاسو ته وویل چې په خاطر باندې دوه چنده حق ترلاسه کوي. هر زوی دوه برابره هغه برخه ترلاسه کوي چې هر لور یې ترلاسه کوي. د دې سبب دا دی چې ما مخکې هم ورته اشاره وکړه چې په اسلامي ټولنه کې دغه مسؤلیتونه د کورنۍ مالی ملاتړ د نارینه او په دوش کې ده، حال دا چې اسلام دلته هیڅ کوم خنډ نه ده واقع کړی چې انجلۍ کار نسی کولی. انجلۍ کار کولی سي، انجلۍ کولی سي تجارت وکړي، انجلۍ کولی شي سیاسي مشارکت ولري، همدارنګه نور. همدارنګه د والدینو حق دی دلته په میراث کې چې کچیرته که مړی اولاد ولري والدین هر یو شپږمه برخه ترلاسه کوي، او کچیرته اولاد نیوي نو مور درېمه برخه او پلار یې پاتې ټوله برخه ترلاسه کولی سي. همدارنګه بیا د ورونو او خویندو مسله ده، که چیرته د مړي زامن او لورګانې نیوي، یعنی کوم کس چې مري هغه خپل د ځان څخه اولاد ون لري، نو ورونه او خویندې دغه برخه ترلاسه کوي چې نارینه دوه چنده برخه ترلاسه کوي او میرمنې همغه د نارینه یو چند برخه ترلاسه کوي. په قرآن کې د میراث حق په صورت نساء کې په یو لسم دو لسم آیتونو کې په ډیر تفصیل سره ذکر شوی دی چې د اسلامي فقه مختلف مکتبونه یا عربي لکه حنفي مذهب دی، مالکی دی، شافعي او حنبلي، ممکن ځینې جزئیات په د میراث په ویش کې تغییر ولري، یعنی دا ټول یو شان نه دی، هغه اصول د فقه اصول په اساس باندې فرق کوي. خو دا کوم چې ما تاسو ته لنډ معلومات درکړل په تفصیل سره، ځکه خپل دغه میراث چې دی تقریبا نیمایي علم ده په اسلام کې، او د دې تفصیل ډیر مشکل ده، شاید ساعتونه ټول ونیسي چې په دې حق باندې خبرې وسی. خو دغه یو لنډ او ابتدایي معلومات و چې ما دوستان ته ورکړل. او یو بل خبره په اخر کې کوم چې د افغانستان په میرمنو پورې اړه لري، متاسفانه چې د میراث حق د افغانستان یو ډیره برخه زم مشخص عمر نسم ورکولی، لیکن تر هغه اندازې پورې چې په تیر نظام کې مش په څلور دیش ولایتونو کې کار کول، او دا اوس هم مش په څلور دیش ولایتونو کې کار کوو، د میرمنو د آگاهی سطح په دغه برخه کې ډیره کم ده چې دوی حتی میراث.
میرمن جلالی دې برخه ته برا شو، په دې برخه به واضح خبرې وکړې. ډیره زیاته مننه له وضاحت نه، متاسو ډیر ښه دغه موضوع راوڅېړل، ډیر ښه وضاحت مو ورک، مننه. ورزو میرمن گلی ته، گلی جانې کدار ته وایي چې څنګه چې میرمن جلالی هم وویل چې میراث د شریعت لحاظ یا په شریعت کې هم واضح راغلی دی، په اسلام کې، په قران شریف کې هم راغلی واضح چې د خزه د میراث حقوق واضح شوی دی، لیکن سربیره تر دې بیا هم د میراث حق په افغانستان کې خزو ته نه ورکول کیږي، دوی دغه حق به برخې دي. تاسو علتونه په څه کې ګڼئ؟
مننه ستاسو د پښتنې څخه. دا رقم د لکه نصیفه خور چې روشنایی پر واچوله، دا د قانوني او د تعینیدو په مرحله کې یا په چوکاټ کې اسلام ډېر تفصیلی او ډېر منظم حقوق او شوزو تور کړی دي. د شوزو د میراث حق سم پیژندل شوی دی او ډېر په جزئیاتو سره توجه ورته شوی ده. راغلو په دې د میراث د حق و تطبیق ته په ټولنه کې یا پرنس مشتاسي په وطن کې دلته درشه هم لکه تاسو اشاره ورته وکړله، بعض وخت دغه راځي کمی او کاستي پکې راځي چې دلته کېدلای شوی لکه په تیر سیستمونو کې فرزن کو دلته دولتي پښتبانی درلودله یا قانوني یا داسې دولت و چې قانوني وشاته ولاړ وي او دولت د قانون وشاته ولاړ وي، بیا نو دغه شی په عمل کې هم ډېر د عمل په ټګر کې هم ډېر پیدا کېدلای شوی. خو اوس فعلا متاسفانه د ډیرو رئیس مشتاسي د جنگ قربانیان یو وطن مو د جنگ په جنگ کې د جنگ په غمیزه اخته دي، نو په لحاظ د دوغه نه ظریف او نازکو حقوقو تطبیقول او مراعاتول لږ سخت ده. په دې خاطر چې ټولنه خپل په هیڅ رقم ثبات کې نسته. د څلور سلويشت کال رئیس پر دوی باندې یو ډېر غیر انساني جنگ تحمل شوی دی، نو دغه ټول تلاتوم او دغه چرازي بحرانونه چرازي ده د ټولنې د نظم دغه د منځه وړي. یو د نظم څخه چې د منځه وړي دي هغه دغه چې د حقوقو د تامین په دلته به نه واسه د شوزو د میراث حق ته اشاره کوو، بلکې په مجموع کې ټولنې حقوق ته به اشاره وکړو چې ټوله په خطر کې دي، په یو رقم نه په یو رقم، او دغه د جنگ او د شرایطو ثمره ده. متاسفانه
ډیره زیاته مننه میرمن ګلۍ. اوس هم ورزو نازیه جان ته، میرمن نازیه نوري هم را سره په خبرونه کې دا اول لم خبرونه ته خرغلې. میرمن نوري، تاسو را ته دا وایي چې په افغاني ټولنه کې کله چې خلک حالت یو اسلامي ټولنه د شرعي ټولنه د د دې سربېره بیا هم کله چې یو خزه یو لور یو میرمنه غک پورته کوي او اړتیا لري خپل حق ته یا د میراث حق ته، نو ولې په ټولنه کې خلک هغه ته په بد سترګه ګوري؟ یعنی دا ټولنه ولې تر وسه پورې زمونږ اسلامي ټولنه هم د امادې سربېره وسه پورې ټولنه دا نه منلې چې دغه خزه حق لري او باید د دوی حقوق ورکړل شي؟ تاسو په دې اړه څه ویل لري؟
ډیر مننه فرشته جانې او د نور دوستانو د خبرو په تاییدولو په ادامه کې زه وایم چې کله چې افغانستان اسه خو د اسلامي حقوقو ډیر هغه پکې روان دي، خو بیا هم ډیر حقوق نه دي چې خلک باندې نه پوهیږي، لکه چې دا میراث حق چې د خزو لپاره هم نارینه هم خزینه دواړه په دې باندې نه پوهیږي، او نه هم د یو چا لخوا یو ادارې یا هم د مساجدو لخوا یا هم د فامیلونو لخوا دوی ته دا په هوی نه دی ورکړ شوی چې دا سه یو حق هم د خزو انجن لپاره شته، او د ام دی په اساس د ناپوهی په اساس خلک د میراث حق خزو ته یعنی یو داسې شی ګڼي لکه نانګ غوندې، او بازه خپل خزه هم په دې حق باندې خپل حق باندې نه پوهیږي او نه غواړي، لکه چې هغه وخت چې د میراث د تقسیمولو په وخت کې دوی خپل حقونه بخشي یا نه پوهیږي یا هم یا هر څه وجه چې دا غي نه پوهی یو دلیل ده. نو د زموږ په هغه پټولونه کې چې داسې یو ناپوهی روانه ده، د دې د حل لار یوازې نه همداده چې خلک باید پوه شي، او د یو لار همدغه مساجد او ملایان دي چې باید خلق تا د مساجد او د خطبو په وخت کې د خزو د اساسي حق په اړه معلومات ورکول.
مننه میرمن نوري د برخه ته بیا هم راشو د حل لارو کې په پردې وغه کې ګډه رضاته مننه ل وضاحت نمو. زمونږ یو راپور وو چې ازادي رادیو ته زینو میرمن او خپل غګونم لګلی او دوی سره دوی ازادي رادیو ته لکه د ورده ګولایت نه یو میرمن ده د شیرین ګل په نوم چې دی ویلی خپل ورونو نه د میراث غوښتنه کوي او ځکه دا کونډه ده او ډیر اړتیا لري دغه حق ته خپل چې باید دا ترلاسه کړي خو ورونه یې نه ورکوي او دا تر اوسه هم په دغه بوخته ده چې دغه خپل حق ترلاسه کړي. دغه یو کوچنی نمونه ده د دې چې په افغانستان کې لا هم هغه میرمنې چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه ده او دوی ته شریعت هم حق ورکړی لیکن بیا هم دوی ته دانت ورکول کیږي او د دې اړخ نه هم دوی زوريږي. نو ورګرزو میرمن جلالی تاسو راته وایي چې د خزو څخه د میراث حق غیستل او خزه د میراث نه محرومول دا یا د شریعت لحاظ نه قانوني مسولیت هم لري شرعي مسولیت لري یعنی کڅو خپل خويند لونو دوته میراث حق نه ورکي په شریعت کې دوی ته څه حکم ده په مقابل یا جواب کې دوی ته کوم حکم شته کوم څه شته که تاسو وایل ولاري مهرباني وکي.
بلی ډیره زیاته مننه. بلقتا زه غواړم دغه مسله په څو برخو باندې وویشم. او هغه دا دی چې اول که چیرته راشو زموږ او تاسې افغاني ټولنې ته وګورو په افغانستان کې خصوصا د اوس لپاره په تیرو شلو کلونو کې هم مشکلات موجود ول چې ځینې کسان چې حتی خپل میرمنو ته یا مثلا خپل لونو ته خویندو ته دوی ته میراث نه ورکول هغه کوم شرعي مسولیت چې دوی په غاړه باندې وو یا قانوني چلند چې باید دوی سره کېدله متاسفانه چې دا کار دوی نه کوله. خو اول براسو دا چې دوی څو مسولیتونه لري هغه کس چې مثلا میراث نه ورکوي خپل کورنوي ته یا د میراث د حق ورکولو څخه ډډه کوي دا څو مسولیتونه لري. اول د ګناه مسولیت دی چې تر ټولو مهم ده په اسلامي ټولنو کې. په اسلام کې میراث ورکول یو فرض دی او نه ورکول یې ګناه ګڼل کیږي او په صورت نساء کې د میراث ویشلو په اړه واضح احکام دي. ما مخکې ورته اشاره وکړله او هغه څوک چې قصد سره دا حق نه ادا کوي دا یو کبیره ګناه ده او د بخښنې وړ نه ده. یو خو بیا الله جل جلاله وایي چې خپل د حق څخه زه تیریږم لیکن د حق العبد یا د بندې د حق څخه بیا زه نه تیریږم. دوهم هغه اخلاقي مسؤلیت دی. ګوره د جزایی او قانونی مسولیت نه هم موږ یو ډیر برتر مسولیت لرو چې هغه د انسانانو اخلاقي مسولیت دی. یو میراث نه ورکول نه یوازې دا چې د شرعي اصولو کار خلاف دی بلکې دا د اخلاقي او انساني اصولو خلاف هم دی او دا په کورنۍ کې د نفاق او بیعدالتۍ سبب ګرځي او د نورو وارثانو په حق کې ظلم ګڼل کیږي. په ټولنه کې دا یو بیعدالتي ده. او د حساب او جزا مسولیت دی که چیرته یو څوک میراث په برخه کې خپل خور یا نور وارثان حق تلف کوي دا مسله نه حل کوي. هغوی پرته له شکه چې نه یوازې په دنیا کې د هغوی سره مثلا حساب کیږي پرته له شکه چې الله رب العزت به دوی نه پوښتنه کوي. بل حقوقي مسولیت دی. ځینې اسلامي هیوادونو کې البته په اکثریت اسلامي هیوادونو کې د میراث په اړه قوانین او محکمې شتون لري. موږ ګورې په تیر نظام کې مدني قانون درلودې په افغانستان کې دغه اوس چې موږ د دین ناری و هوچ په افغانستان کې باید د قانون حاکمیت ایجاد سي د څه خاطر باندې اساسي قانون نسته دي مدني قوانين نسته دي د نور حداقل جزایی قوانين نسته دي د میراث په حق لباندې یا د کورنۍ دي نور حقوق په برخه کې هیڅ نو قوانين نسته دي. دا چې طالبان وایي چې موږ د میراث حق ورکړی دی زول د دوی څخه پښتنه کوم چې په کوم اساس باندې چیري تاسو په میرمنو باندې میرمنی سرکوبوي تاسو میرمنی ته حتی د دې حق نه ورکوي چې هغه عدلي او قضایي سیستمونو ته لاسرسي ولري. نو په کوم دلیل باندې تاسو د دې ادعا کوي چې هغه امر تاسو د کومه کړله چې چاته تاسو حق ورکړی دی. نو که چیرې څوک د خپل میراث حق ترلاسه کولای نسی هغه کولای سي چې د حقوقي چارو څخه په ګټه اخیستنې سره خپل د حق لپاره ادعا وکړي او محکمه د دې با صلاحیت محکمه او قاضي د دې مسولیت لري چې هغه شخص اظهار کړي دا هغه څخه دا حق په زور سره واخلي او هغه شخص باید دا حق ورکړي. لیکن متاسفانه په افغانستان کې د غوس په اندونیزیا کې مثلا زه تاسو ته یو مثال د اسلامي هیوادونو ورکوم البته په ټول اسلامي هیوادونو کې د دغه کورنۍ حقوقو په خاطر باندې مدني قوانینو کې دوی د دې د تطبیق لپاره یو کمیټه
فکر کوم چې زمونږ اړیکه له میرمن جلالی سره قطع شوله، خو تر دې چې بیا هم زمونږ تخنیکی همکار میرمن جلالی سره اړیکه وصلی، زبا د خبرونې موضوع ته ادامه ورکړم. په د وردګ ولایتونه څو میرمن او ازادي راډیو ته په همدې اړه پیغامونه لیکلی وو او ویلی وو چې طالبانو په د حکومت په شروع کې د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده په لومړی ورځو کې ویلی وو چې هیڅوک خزه د میراث له حق نه نشي محرومولای، خو بیا هم افغاني خزه نه یوازې دا چې د میراث له حق محرومې دي، له یو شمېر نورو حقونو هم بي برخې دي، او ټولنه او د کورنۍ او د ټولنې نارینه لا هم په دې موضوع شرم او ننګ غني چې خزو ته د میراث حق ورکي او خزه تنا د میراث حق نه دي محرومې. په افغانستان کې په اوس مهال کې خزه لګن مر حقونو نه به برخې دي، خو ځینې خزه بیا هم ارتیا لري دغه حقونو ته، لکه ځینې خزه کونډې دي، ماشومان ورغاړي دي، نو کا ټولنه په دې باندې پوسیږي چې د خزو حقوق څه دي، د میراث حق یې څه دي، نو دغه ستونزې به یو څه کم شي. په دې اړه مریم هم ازادي رادیو ته ویل دي، تاسو وګورئ زه په دې بې وزلۍ کې ژوند کوم، کور مې نړېدلی دی، زما دوه ورونه مړه شول، خو مشر ورور مې بیخي ماته د خور په نظر نه ګوري چې دا زما خور ده او کنه، دوکانونه ځمکه او هر څه یې ځان ته ګرځولي دي، زما سره یې بل څوک مرسته کوي، خو زما ورور زما نه قهر یا زما نه خفه دی په دې چې ما دا غینه د میراث د حق غوښتنه کړې و. زه چې کله پاکي جامې واغوندم هغه ته ښه خوند نه ورکوي، دا ځکه چې کله چې افغانستان په ټولنه کې یو میرمن د میراث غوښتنه کوي، نو د کورنۍ د خوا هغه سره ښه چلند نه کیږي، یو هم د ټولنې کې هغه په خستر غږی ته نه کتل کیږي. تخنیکی همکار اشاره کوي چې اړیکه برته وصل شوله، نو په ډیره بخښنه سره میرمن جلالی فکر کوم چې ستاسو د خبرو په مایس کې اړیکه قطع شوله، مهرباني وکړئ که خپل خبرو ته ادامه ورکوي.
دا خبرې ما تر کوم ځای پورې تاسو ته درغلي دي؟
ستاسو خبرې همدغه د ښځو د میراث د حقونو په اړه وی چې تاسو ویلې چې په اسلام کې که څوک حق ورنه کی څه موقف لري هغه کسان چې حق نه ورکړي،
مسؤلیت مو ووري
وو 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 مهرباني.
بله، نو ما د دې یادونه کوله، زه دقیق نه پوهیږم چې دغه حقوقي مسولیت یا چې قانوني مسولیت یې ډیر مهم دی په ټولو هیوادونو کې، او بدبختانه چې په افغانستان کې کوم فعالیتونه چې موږ لرو په دې برخه کې د میرمنو شکایت هم همدار دی چې په افغانستان کې د قانون حاکمیت نشته دی، او دوی عدلي او قضایي سیستمونو ته لاسرسی نه لري، ځکه د میراث نه ورکول خپل حقوقي مسولیت لري، قانوني مسولیت لري، با صلاحیت محکمه او با صلاحیت قاضي کولای شي چې هغه کوم کس چې نه غواړي خپل لور ته میراث ورکړي یا خپل خور ته میراث ورکړي یا خپل د ښځې د میراث حق یې ولو چې هر څوک یې د کورنۍ د غړو څخه د میراث حق ورته ورکړي ورنکي، هغه اظهار کولای شي او دغه حق په زور اخیستلی شي، ځکه حق دی او باید واخیستل شي. نو په تېر نظام کې موږ مدني قانون درلودی، موږ اساسي قانون درلودی، موږ یو د جزایی دیوان درلودی، مشخصا په محاکمو کې د کورنۍ چارو په خاطر باندې موږ مختلف کمیټې درلودلې، چې په اوس شرایطو کې متاسفانه د طالبانو تر حاکمیت لاندې دغه مسایل نشته دي، او طالبان دا ادعا لري چې مثلا په د میراث په برخه کې ډیر کار سوی دی. اول خو زه دا پوښتنه کوم چې تاسو په کوم اساس د دې ادعا لري؟ په افغانستان کې میرمنو لپاره هیڅ نو حقوق نشته دي، او تر ټولو لویه مسله چې دوی باید خپل د میراث په حق باندې پوسی. په افغانستان کې نیم یو انجلۍ نه پوهیږي، یوازې خبره د کابل د انجونو نه دي، یوازې خبره د مرکزی ولایتونو د انجونو نه دي، خبره د زابل د ارغنداب د میرمنو دي، په کندهار کې د جړی د ولسوالۍ د میرمنو خبره دي، په بدخشان کې د وردوج د ولسوالۍ د میرمنو خبرې دي چې آیا غوی هم خپل په دغه حق باندې پویږي. په افغانستان کې اکثریت میرمنې دا فکر کوي چې دوی خپل په میراث کې باید یو چاته ورکړل شي.
ډیر زیاته مننه میرمن جلالی. بیرته تاسو ته ګرځو، یو اوریدونکو د ټلیفون په لیکه کې دغه خبرې برا واخلو یا هم نظر چې څه ویل لري. نو کا تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکو په لیکه ته سلامونه، خپل نوم راته وایي، د کم زیمواړي کني ولې ده؟
السلام علیکم پرشتہ، تاسو سلام نو وایستان نه نو تاسو سلام نو وایم سلطان محمد رشام د کندهار ولایت.
علیکم سلام، تاسو د خبرونه موضوع اتمنه اوریدل د نن په خبرونه کې مونږ د خزو د میراث په حقونو غږیږو. نو تاسو د خپل کورنۍ نه شروع کیه، شاوخوا ته په دې موضوع څومره د خلکو د پوهې سطح پورته د آیا په شاوخوا په کورنۍ کې د خزو د میراث حق ورکول کیږي کنه؟
متاسفانه لکه دا خوند چې وویل نو ورکول کیږي، خو دغه موضوع ټولنه چې دا خو ډیر زما په شمول ډیر به سواده ده. نو د اسلام سم معلومات ډیر نه لري او د قوانینو سم معلومات ډیر نه لري. نو اوس بل مشکل هم پیدا شوی دی، خو چې هغه دغه د امیر المؤمنین فرمان چې کله صادر شو د شپږمادهی فرمان، نو دلته په دې فرمان کې خدای کې نسوي او چې د خوند حقوق به دا ورکول کیږي د اتمی په میراث کې. نو اوس یو مشکل دا بل پیښ شوی دی چې دلته وست لرونه راولاړیږي په درواغو په رښتیا، بس په چل ول باندې، بس داسې یو قسم خطونه زمونه تور جوړوي. ولې خدای د امیر المؤمنین هم اره مرشدی دا کاچیر دی، دا اتمی دی، دا ورکول کیږي د خوند حق. نو دی وز داسې یو چل ول جوړی چې د خوند ته بس چل جوړ کی وای، دا پلانکین ځکه پلانکین زوی تور کړی، دا پلانکین
یعنی په افغانستان کې وس خزو ته د میراث حق ورکول کیږي د طالبانو د حاکمیت لاندې. څنګه چې د دوی مشر مولا هیبت الله په لومړی کلونو کې ویلی وو، خو د مونږ د راپور لمخې څو موده مخکې زمونږ همکار یو راپور جوړ کړی و، هغه سره ډیر شمیر میرمنې د افغانستان نه خبرې کړې وې، ډیر شمیر میرمنې وس هم په دې برخه کې ستونزې لري. تاسو په دې اړه څه وایي؟
خور ستونزه په امارت کې نشته چې د نن هر سړی د جې تقاضا وي چې محکمې ته مراجعه وي چې د غزمست وطن کې ډېرې داسې ستونزې حل شوي چې د خوند حق ورکول شوی دي. خامخا به ورکړي امارت په دې کې کاچیرې دي، امارت امر خو کاچیرې دي، هر چا ته معلوم دي.
خو ښځې خو د محکمو نه هم منه دي، ښځې خو په محکمو کې هم ورتلای نه شي، ښځې له محکمو هم منه کړي دي، او د غږ وستلو د غږ پورته کولو نه هم منه دي. نو څنګه به یو ښځه غږ پورته کړي چیرته به ځي؟ محکمې هم وسپې باندې دي. د پدې اړه تاسو څه وایئ؟ ځکه پدې وروستیو کې نوي فرمانونه چې د ښځو پر غږ باندې ولګو، تاسو دا څه فکر کوي؟ آیا یو ښځه په یو لرې سیمه کې غږ پورته کوي شي خپل د میراث لپاره، او هغه عدلي او قضایي محکمو یا ادارو ته ورتللی شي په داسې وضعیت کې چې دغه غږ هم محکوم ده او دغه غږ باندې هم بندیز لګیدلی؟
خورې اجازه راکه چې څه تشریحات سره وکړو، نو داسې مه کوئ. ګوره خدایان د ښځو د میراث ډېر طلبدار یم چې باید دا د قرآن امر دی، دا د الله او د الله د رسول امر دی، دا باید ورکول شي. مګر ګوره په محکمه کې دغه وسه بل شپه دغه د مولوي فکر محمد فکر دغه د محمدي دغه د امر بالمعروف ویاندو دغه وویل په محکمه کې شي اجازه لري چې اواز پورته کی. دا هیڅ دا ما تبلیغات ور محدود دي، دا خبره هیڅ مشکل نشته. اره خور کولای شي محکمې ته ولاړ شي، اره خور کولای شي خپل شکایت وکړي، اره خور کولای شي خپل د میراث حق غوښتنه وکړي. خو چې خور په کټ د ورور او د پلار د قرابت تیر شي، نو هغه په دې خاطر نه مراجعه نه کوي چې وای بیا د ناسه د ورور خو به دي کېږي، د پلار خو به دي کېږي. نو زه دا مراجعه نه کوم. مشکل په خوند او په کورنۍ کې دی، مشکل په پلرونو او په ورونو او په میړونو کې دی، مشکل په امارت او په حکومت او په دولت کې هیڅ مشکل نشته. خو ری حقیقت به سره وای، ولې دا رقم کوو چې ګوره چې یو عادي خبر یې، نو هغه خو داسې نه دی ویل چې څه د محکمې ته نه اسلای. دا اوس موږ په وطن کې د لسګونو دغه شپې ستا چې خوند ته خپل حقوق د امارت
په ډېر زیاته مننه. ستاسو پیغام مونږ واخیسته، ډیره زیاته مننه چې اړیکه مو نیوله او موږ سره په باس کې ګډون وکړه. اوس هم ورګرځو خپلو میلمنو ته. میرمن ولی، تاسو د دې اوریدونکو خبرې واوریدلې. په افغانستان کې په دې وروستیو کې څنګه چې موږ تاسو ټول پویږو، په ښځو د ښځو په غږ بندیز لګیدلی دی، او دې ورور هم وویل چې په مشکل په کورنیو کې دی، په حکومت یا په دولت کې مشکل نشته. تاسو تر کومه حده دغه خبره حقیقت ته نږدې بولئ؟ لکه د افغانستان وضعیت تاسو ته هم معلوم دی کپدې اړه تاسو ویل لري مهرباني.
بالکل پرچا خو چې دا د دغه ورور خبرې لږ هیله ورکوون کې وي درشته هم او په حقیقت کې چورته وګورو دغه د یو قانون نافذول یا د فرمان صادرول دا په پرخط باندې درشته هم دغه شنه محدودوي چې شته دی ولارس یا د خپل حقوق څخه دفاع وکړي. زه فکر نه کوم چې هیڅ سیستم په هیڅ وخت کې په هیڅ ځای کې دا شته نشي محدودولای، خو دا چې بیا دا څه ټولنیز او کورنی او اخلاقي عواقب وشي ته لري دا بیا وروسته خبره ده، خو چې وشه ذهنم دغه نه اماده سي چې کفار زنه خپل حقوق دفاع وکم څه خپل حق ولارسم خپل حق واخلم، نو دا ورور به ول د دې سره دوستي خاطر کې دا ورور دې سره نقطه ته اشاره وکړه چې دا بریږي چې ورور خپل دوستي وسره کاته کې زوایم چې کسړي خپل حق واړي د خپل حقوق دغه دایې ولري بیا نو باز قربانيان باید سړی ورکي کخدای نه خسته دا ورور غوړي چې خپل ورور دې سره ختم کې دا نو داسې دغه دی کار دی چې امکان لري دا باید دغه واخلي دغه مسؤلیت پر اوږه واخلي چې زه چې یو کار کوم زما د کار نتیجه عواقب لري او هغه عواقب باید قبول کوم، نو که دا ښځې په مجموع کې دغه شی قبول کړي بیا زه فکر کوم چې ساحه د حق اخیستلو د ژغ پورته کولو د خپل حقوقو شاته درېدلو دغه امکانات یې ډېریږي او پاتې شول دا چې فرزن دا فرمان صادر سوی دی زه فکر کوم چې دا د رشته هم دوغنی په د عمل په ساحه کې دا ناممکنه ده چې ته د ښځو اواز رسمن د شوز اواز ورکاته کې شوز حق نه لري چې خبري وکړي ځکه چې څوک واوري. تاسو فکر کوم چې دا د انسانيت د پیدایښت راځي دا داسې پدیده ده چې د زموږ تاسو د پیدایښت سره سم یو پدیده ده چې تاسو نه سوئ چې خدای تعالی تاسو په شیدل کړی دي مګر تاسو نه لري چې تاسو په دغه نیو کې او حرکت پر وکړي او زه د هیڅ رقم مدني دلایل او شرعي دلایل او هیڅ رقم دلیل ودان شي ته دوی نه لري خپل دغه علم ملایان البته چې مثبت نظریات ولري د مثبت بک گراوند ولري هغه ټول دغه خبر ورات کړی دا او زه فکر کوم چې کداغه د فرمان په شکل صادر شوی هم یي چې البته مخبل په پولیسټرګو دغه فرمان نه دی لیدلی چې د کمې لوړ چارواکي د خو د امضا شوی خو خیر په هر صورت دا چې دوه نه رسنی سوي دي نو فکر کوم چې یو خبر استه یو خبر یې چا کړی ده مګر دا خو نه دا دغه باید سره قبول کو چې دوی به تجربه خلک درخلي دي پر غټو غټو مسولیتونو ور دغه رسېږي نو بعضه او داس وختن فوختن دا یو خبر وکی چې د میډیا توجه جلب کی د خلکو توجه جلب کی ولو هغه منفي هم یو دي ته مقصد یو غنیمت چې رسنی سي په دې خاطر چې دوی هیڅ رقم دولت هیڅ رقم ملک دوی په رسمیت نه دي پیژندلي هیڅ رقم جلبیت یو خلکو ته نه لري هر څوک صرف د یو دهشتګرد دی او تروریست دی او دغه په هیڅ پیژنه دا غوښته نه پات چې خپل کلچر خپل بیک گراوند خپل ملک خپل شار ټوټه ټوټه کوي او د منځ یې وړي هویت او هر څه دوی دا رقم لري نو په دغه شکل نو بل اخر دوی یې دا پاره چې نړیواله ټولنه در فشار لاندې راولي خپل شته در فشار لاندې راولي او دا رقم فرامین سره دیروي چې د خلکو توجه جلب کړي. زه فکر کوم چې دا په عملی ساحه کې ناممکنه ده دا خبره دوی خپل هم مني او دوی هم په پیژې چې دا څونه بې معنی خبره او بې معنی کار دی.
ډېر مننه ګل جانې. میرمن نوری امراته په انتظار د ډیره زیاته مننه چې تاسو را سره یاستې. که تاسو تراسو دغه خزه چې د میراث او د نورو حقوقو کله په یوې ټولنه کې محروم کیږي نو دا څه غیز لري د دوی په خپل شخصي او د دوی په ټولنیز ژوند باندې آیا منفي تاثیرات هم لري او کنه؟ مخکې د دینه میرمن نوری چې تاسو په دې اړه مونږ ته جواب راکړي یو اوریدونکو په لیکه کې راته منتظر زر دی هغه بر واخلو بیرته تاسو ته ګرځو. سلامونه، خپل نوم راته وویل، کوم ځای مړی کنیولې؟
محمد سلاد نن کندهار ته خورجان یاري کنیولې ده.
تاسو د خبرونه موضوع حتما اوریدل د خبرونه کې مونږ نن د خزو د میراث په حق غږیږو، کاته نظر لري په دې موضوع نو مهرباني وکړئ.
بالکل موضوع ما اوریدل ده، مزه ستاسو رسنۍ بالکل اورو دلته په کندهار کې ډیره ښه ده ستاسو رسنۍ اورېده کیږي. لکه سلطان احمد رښتیا صاحب چې ولې د ته سلامونه وایم رښتیا هم د دې نظر په تایید سره خدا چې دی باجه خوند چې دی لکه دای چې ودی چې وایله او د پرورونو د پلار د وامه خواز نه پورته کوي او دا چې خوند بیا ستاسو مثال به زه درکمه. زه خپل د کورنۍ هم چې صادر تکوم چې زموږه وجانی مور ده ناغیته خپل ورونه ویل چې موږ ته خپل حق درکو، یعنی زه درواغ نه وایم، حقیقت خبره به درته وکم. خپل خپل د مور کیسه، خپل د سترګو لیدلی حال کیسه درته کوم. هغه زموږ مور ورتویل ویل یا ور ما خپل حق در بخښلې دی، زه نه غواړم نه په جز میاست څه غواړم نه په هغه دنیا. نو دا چې ځینې ځینې مشکلاتونه ستا بیا شکو د الحمدلله اوس د اسلامي امارت چې دغه فرمانونه صادر کړي دي، ان شاء الله تر حد پورې دغه د ښځو حق ورسېدلې دي که خدای کوله، ان شاء الله نه پاتېږي. بیا هغه چې دی خور له کاته چې پښتنه ځنې وکړه، د رښتیا صاحب ته چې تا پښتنه وکړه، هغه دسې په محکمه کې بندیز پر دې نهسته، دلته موږ د خپلو سترګو لیدلې حال ته که داسې ستونزې ښځه کولی شي چې محکمې ته ولاړه شي، یو عریضه وکړي، یو خپل ستونزه د قاضیانو د دغه سره شریک شي. او دا رقم بندیز نه دی چې دا نه په محکمه کې اواز پورته کوی چې په خدای که دا دوکان بازار ته چې اوس ورشي، په خدای تر پخوا اوس ښځې ډېرې شوي دي، زړه ته لوېږي که نه. داسې هم خوره نه دی بندیز چې بېخي ښځې راوتلی نه شي د کوره، ښځې اواز نه شي پورته کولی. هغه چې هم شکر دی الحمدلله، انشاءالله که خدای کول اسلامي امارت خپل حق ورکوي، خپل حقوق ورکوي.
ډیره زیاته مننه اتل صاحب، ډیره زیاته مننه. ستاسو نظر مونږه واخیسته. اوس هم بیرته ورګرځو میرمن نوریتا. میرمن نوریتا، تاسو راته وایي چې که په ټولنه کې ښځو ته د میراث حق ورنکړل شي، یا دوی د میراث له حق نه او د دې تر څنګ نورو حقونو نه دوی محروم شي، دا به د دوی په ژوند او د دوی په روان باندې څومره ناوړی اغیزې وکړي؟ ډیر مننه
فرشته جانې. لکه چې ټول ته معلوم ده چې افغانستان یو سنتي هیواد ده، او په دې سنتي هیواد کې چې هر شی ډیر تطبیق شي نو خلک داسې فکر کوي چې اتمان دغه په اسلام کې هم همداسې ده. لکه چې همدغه د میراث حق چې دا ډیر په سنتي ډول مخته وړل کیږي، نو خلک فکر کوي چې دغه په اسلام کې هم دوی ته کوم حق نشي ورکړ. زه خپل ګرځم خپل پخوانی خبر ته چې دغه عدم آگاهي یا د خلک ناپوهي په دې کېږي چې دوی همداسې مخته لاړه شي، او کله همداسې نور همکاران چې دوستان چې وویل چې کله دغه ډیر تطبیقیږي په دې معنا چې دوی دغه د خلک فکر کوي چې دغه اسلام کې هم دوی دا حق نه لري، او کله چې یو میرمن د دې حق خپل حق دعوه وکړي، اول دا ده چې اول په دې خپل کورنۍ لخوا ورته تهدید کیږي، او ورته ویل کیږي چې موږ سره باید قطع روابط وکړي، او بیا هم د ښځې ته یو غته یا مثلا همدغه ده چې هغه مړه شي، د مړه نه د هغه میړه نه وروسته د هغه جنازه سره جنازه به څوک کوي، د هغه خاوند کوي که د پلارګني خلک کوي. نو د همدې لپاره خلک د خپل د ښځې بیچاره چې د دې لپاره چې خپل ژوند کې هم ښه د اړیکه وساتي، او د خپل مرګ نه وروسته هم ښه اړیکه خپل کورنۍ او بل کسان سره وساتي، نو د دې لپاره د دې حق نه تیریږي. نو همدا ده چې بعضې میرمنې او ښځې چې ډېر مشکلات هم لري، لکه چې تاسو خپل راپورونه وړاندې کوي په هغه کې چې وویل چې خلک اقتصادي مشکلات لري او نشي کولی چې خپل کورنۍ مخته وړي، او یا هم د میراث ته ډېر اړتیا هم لري، بیا هم د دې لپاره چې خپل اړیکې په خپل کورنۍ او خپل جامه کې وساتي، نو د خپل دې حق نه تیریږي او مجبوریږي چې خپل همدغه اقتصادي مشکلات سره مبارزه وکړي. نو دا یو اړخ شو د سنتي، او د حقوقي اړخ همدا ده چې بعضې اسلامي هیوادونه کې دغه ښځه کولی شي چې حقوقي دعوی وکړي او خپل دا حق ترلاسه کړي، خو متاسفانه افغانستان کې دغه حق ډیر په سختۍ سره، خصوصا په دې اوسني حالت کې چې تاسو هم وویل چې د ښځو حقوق څومره پایمال دي، او دوی حتی خپل غږ نه شي اوچت کولی، نو هغوی خپل میراث څنګه وغواړي؟ نو دغه په مجموعي طور ډول په ټول ښځه باندې، نه چې یو ښځه باندې، په ټولو ښځو باندې دغه اغیزه لري، او کله چې یو ښځه چپ پاتې کیږي، نو په همدغسې نور نسلونه هم او د هغه شاوخواته چې ښځه دي هغه هم خپل غږ نه باسي، او همداسې ده کلونه
چې داس روان دي، اوس هم روان دي. ډېره مننه نازیه جانې، که تاسو نور څه ویل لرئ مهرباني وکړئ.
نه زما همدا هغه و چې زه ووایم چې کله چې یو خزه وګړي خپل حق نه دفاع کوي باید ټول خزه په مجموعي سره د هغه باید ورسره ودرېږي او همداسې کورنۍ ډېر یو مهم کس دی چې باید کورنۍ د هغه خزه سره ودرېږي او د هغه د حق اول د کورنۍ لخوا باید ورکول شي بیا هم بیا هغه خزه کولی شي چې نور ارګانو او نور نهادو ته لاړ شي او خپل حقوق دفاع وکړي.
زیاته مننه میرمن جلالی تاسو نه مننه چې تر وسره سره په خبرونه کې وای تاسو ویلی مول چې وخت تاسو کوم پروګرام کوم چیرته روان وي خو په د خبرونه په ورسته او شی بو کې یو لاندې پوښتنه کتانه وکړو بیا کولای شي چې تاسو اوریدونکو سره هم خدای پامانی وکړي دا چې د مخنیوي لپاره دا چې دغه د خزو د حقوق په هواي د خزو په مایس کې او د ټولنې په مایس کې کورنۍ په مایس کې چی تاسو ته د حل لار څه ښکاری باید څه وشي؟
بله خو دې زمخ کله دین چې په حل لار باندې راسم دغه یو غشتنه زده ټول څه کوم هغه دی چې کچیر موږ او تاسو په افغانستان کې د نن یو کیس یا دوه کیس وینو چې شې زیزي محکمې ته یا د هغه سره یو شچلن کې ځایغه هم دی او چا په واسطه باندې اول خو زه تاسو ته دا وایم چې یو میرمنه د دې حق نه لري چې یوازې د کور څخه ووزي، د دې حق نه لري چې یوازې محکمې ته لاړ شي. نو دا خبره مکوي چې په افغانستان کې اسلامي حکومت راغلی دی نو په میرمنې زی حق لري، دنیا ټول ګلو ګلزار دی، نو چې دوه طالبان د میرمنو د حق دفاع کوون کې ونو بیا ویل پر دوی باندې د تعلیم حق باندې ویل دوی مدني قانون ملغا کوي، خو په شو ویل په دغه مدني قانون کې چیرې د کفري ماده وي؟ خو د میراث حق هم چې پکې راغلی و د قران کریم څخه اخیستل شوی و، د تعلیم حق هم د قران کریم څخه اخیستل شوی و، حتی د میرمنې هغه خوله او تفریق او د طلاق مسایل او د ټول د قران شریف څخه اخیستل شوی وو. دغه خبره مکوي چې تاسو یو یا دوه قضیه ویني هغه هم یو کورنۍ یا یو څوک چې دی یو چا په واسطه باندې محکمې ته تللی ولانو طالبان اوس راغلي دي موږ باید دې ته خوشبینه اوسو. دغه کار ښه نه دی، دا تاسو خپل په شو باندې خپل تیشه وهي. دوهمه خبره دا دی هغه اصلي حقوقي د حل لارې د قانون حاکمیت دی. زه په د قانون په حاکمیت باندې ولی ډیر تاکید کوم ځکه چې کچیر د قانون حاکمیت هیڅ انسان بیا نسی کولای چې جرم وکړي. دوهمه خبره دا دی چې کچیر طالبان دونه بیا هم مین په دې باندې دي چې په افغانستان کې دوی شوزو ته حقوق ورکړي، آگاهی دی ورکړي. زه دا خبره بیا څوک په ما ټاپونه لګي چې دا د تیر نظام کې داسي واغسي او یو خپتیر نظام کې چې کثافت کاریان چې وي د هغه توجیه زنه کوم چې په تیر نظام کې وو نو په دا اوسنی نظام کې دیم وسی، خو هغه چې خراب په دا اوسنی نظام کې دی سمسي، په دا نورو نظامونو کې چې پراتلونکي کې راځي هغه دی سمسي. زه نه وایم چې په تیر نظام کې ټول دنیا ګلو ګلزار، په تیر نظام کې ته پولچک الوزولې خلکو ته د اجازه نه ورکول چې ولسوالیانو ته سفر وکړي، زموږ خپل پر موټر باندې درې ځلې د انتحاري عملی سوي دي او موږ دغه کار کوي چې خلکو ته آگاهي ورکو. مکوې دغه نه حق استدلالونه مکوې پر حال باندې د حل لارې په دغه مسایلو کې خصوصا شرعي مسایلو کې بیا په اسلامي ټولنه کې په سنتي ټولنه کې مولا امامان د دې وظیفه لري چې د منبر او محراب د لارې څخه خلکو ته آگاهي ورکړي. په دوی باندې فرض ده امر بالمعروف نهي د منکر په شو لارو باندې خلکو ته دغه معلومات ورکول او په حسن نیت سره، نه په خشنتوب سره، نه په خوشینۍ سره، نه په وهلو ټکولو باندې، په ډیر انسانیت سره، په ډیر نرمۍ سره، دغه په عامیانه ژبه سره. ټول خلک په عربي باندې نه پوهیږي، مخ په اسلامیت ویلي دي په عربي ژبه باندې نه دا ویلي. په هر حال باندې په دوهم قدم کې په افغانستان کې د اوس لپاره هیڅ نو نهاد شتون نه لري. د شوزو چارو وزارت نسته دي، د عدلی په وزارت کې د میرمنو لپاره یو مشخصه کمیټه نسته دي چې دغه مشخصه کمیټه باید جوړ شي. د وزارت حج او اوقاف کې متاسفانه چې د میرمنو کمیټه موجود نه دي چې هغه باید دوباره ایجاد شي تر څو چې لری لری پرتو سیمو ته ولسوالیانو ته کلی او باندو ته دغه معلومات ورسیږي، ځکه چې یوازې دا بسنه نه کوي چې مثلا مولا هیبت الله دا شی ویلی. تاسو د مولا هیبت الله په دا یو خبره باندې هغه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نامه باندې چې فرمان دی ورکړل، هغه ټول مسایل تاسو هیر کړل، چې تاسو د شوز ژغې به تیورت بللی وو. حال دا چې د انفی فقه په اساس باندې د شوز ژغ عورت نه دی، د شوز مخ عورت نه دی. نو په هر حال باندې زستاسي وخت ډیر نه نیسم، بلې عجله مې درلودي د دې لپاره چې موضوع ډیره مهمه وه.
ډیره مننه میرمن جلالی، ډیره مننه. موږ د خبرونه په شروع کې دا خبره ډیره واضح کړل چې طالبانو په لومړیو کې دوی د خزو د حقونو دا داوا کړي و چې موږ به خزو ته د حقونو ورکو، خو په دې وروستیو کې حتی د خزو پر غک هم بندیز ولګوه، او دا موږ اوریدونکو سره هم واضح کړل چې خزه د دې حق نه لري چې محکمو ته لاړ شي، بیرون وګرځي، د دوی په غک بندیز لګیدل. دا خبره ډیره لري چې دوی خپل حق د پاره غک پورته کی، کله چې په یو ټولنه کې د خزه په غک بندیز ولګيږي، نو زه فکر کوم دا هغه اخري حد د بندیز د چې پر یوې خزه لګيږي چې د دې غک دا ورېدونه منکیږي. نو مننه تاسو ما خپل خبره مونږ سره شریک کړي، ډیره زیاته مننه.
مننه تاسو ته شو وخت شخ پرونه غوړم علامه ملسه،
ډیره زیاته مننه. میرمن ګلې، مخکې د دې نه چې تاسو تراشو یو اوریدونکو را سره د ټلیفون په لیکه کې دا بره واخلو، بیا تاسو تر ګرځو. سلامونه، خپل نوم را ته وایي، کم زینه مړی کنیولې، فکر کوم چې اړیکه قطع شوله. میرمن اولی تاسو ته را ګرځو، څنګه چې مخکې میرمن جلالی هم په دې اړه خبرې وکړلې، په افغانستان کې د خزو خپل خزي باید څه وکړي چې خپل د حق د پاره غک پورته کی، کورنۍ ته باید دوی څنګه هغه قناعت ورکړي کله چې یو مور خپل اولاد خو روزي، خپل زوی ته خو راهنمایي کوي سبا ورځ کې هغه هم د اولادونو پلار یا د ویلور پلار به وي، هغه به هم پورته کی کی دا حق به ورکول کیږي. خو دا وسینی وخت کې ډيري وخت کې خزي خپل د خپل حقوقو نه تیریږي، د دې لپاره چې اړیکه خراب نشي، د خپل د حقوقو نسترګ پټکی، او دا نسلونه نسلونه خزو ته دغه را پاتې ده. تاسو فکر نه کوي چې خزي هم باید خپل په ځان کار وکړي، او خپل غق حق د پاره غق پورته کی، د کورنۍ نه دوی شروع وکړي؟ تاسو په دې اړه سوایي
ډیر ښه، تاسو ولته مو اشاره وکړله، مننه. زه په دغه عرصه کې تاسو ته وایم چې که دغه مسؤلیت موږ وفرد ته متوجه کړو، یعنی انفرادي کړو، نو د ښځې سره خبره یا دغه توقع کېږي چې ته نو د خپلو د حقوقو د اعادې لپاره د خپلې لور، د خپلې خور، د خپلې مور، خاله، اما او داسې نور د حقوقو د اعادې لپاره ته باید غږ پورته کړې. خو که دغه مسؤلیت په فردي شکل دا دغه کې در اوهده را ووزی، بیا بنا داسی چه اغا واقعی بوتو هم دا یواز ولاری ده در مازلی حل او در مشکل حل که دلیسی باید پا سیستماتیک شکل ووزی. دغه تا باید دولتی پشتی با نوار که ولزی، این پا دولت که کانون وی، پا دولت که سیستم وی، پا دولت که دغه ریکم دغه سی دغه بی ماشین وی، البته چه زماس نوم ایسو، یعنی دغه رکم کار وی که ده دولت کرنلار دغه سی وی چه ده حقوقو دفاع، ده حقوقو اعاده، د حقوقو تامین او د امنیت تامین د پاره د دولتي په دولتي ساته کې باید په ملک کې دغه سي تامین سي. بیا نو که د په ملي ساته کې د کلی او باندې په ساته کې یو ځای ته ختی کیږي، دا به نو د ګوتو په شمیر یو دغه حادثه یې هغه پاره باندې دولت یو یشي په فردي شکل په دغه بیا مسولیت چې په ورسیږي سر د سمونی څخه دغه مسولیت وشو ته متوجه کول چې تاسو خپل د میراث حق مته رجی تاسو دا وکي هاو کی زړه کوم چې دا بيخي یعنی په اوس حالت کې دا ناممکنه خبره ده. دغه سي ټولنه چې څلور څلور کاله دا جنگ ځپلې ده، موږ او دغه رقم نسل چې اوس فرزندوی دغه دغه دې تفکر وکړي چې د دې شکلنۍ څخه او یا ځوان او یا درغه لږ نور سین یعنی ترغه ډیر سین دا خلکو ته دا شی چې دوی په خپل ژوند دغه په دې سر مخامخ سی ویني چې دوی مکتب ته ولاړ سي فرزند حقوق د خپل حقوق د بل حقوق اول دغه ابتدایي د علم دوی پیدا کی دغه شرایط نه دي ورته پسایید کړي. نو اوس بیا چې دوی پر دغه دغه سولې پر دغه مکتب کې د وخت
ډیره زیاته مننه میرمن ولی، ډیره زیاته مننه. اس موږ د خبرونه وخت موږ سره نور یاري نه کوي چې خپل خبرو ته ادامه ورکو، بس ته ادامه ورکو. ان شاء الله په دې موضوع به بیا هم خبرونه ولرو، او تاسو به را سره اوسئ. ګیډي رضایت مننه لګډون نه مو قدرمن میلمنې را سره وي، د خزو د برخې فعالان میرمن نظیفه جلالی، میرمن غلی ولی، او همداسې میرمن نازیه نوري. ډیره زیاته مننه چې د ازادي راډیو د سپونه مو نور بس ته خبرونه چې د میراث حق ته ځانګړې شوی و واوریدل. نور مو په لاس پرم، خدای پامان.
خدای ګو